خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه آرش همایون. قدرمن دوستانو، وخت په افغانستان کې د سحر 8 بجې شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د دې لپاره بیا واک ته ورسیږي څو خپل نیمګړي کارونه بشپړ کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او یونیسف په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړي. او په شمال زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د نومبر له 2 یا د خبریالانو په وړاندې د جرایمو نه د معافیت د محوي له نړیوالې ورځې لمانځنه وکړه. دوستانو، ستړي مشه د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې محرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په مکړی د دې سات خبرونه ته افغان ولسمشر وایي د جمهور ریاست په روانو انتخاباتو کې غواړي بیا کاندید واک ته ورسیږي. په غور ولایت کې پروند لوړ زدکلو د دولتي موسسې د جوړولو کار پیل شو. او ترکیه او امریکایي ځواکونو پروند لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کورد میشتو سیمو کې ګډې ګسمې پیل کړې. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي چې د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ښاغلی غنی پرون له بلومبرګ امریکایي خبري شبکې سره په مرکه کې وویل د دې لپاره چې پیل کړي کارونه خپل پوره کړي غواړي بیا واک ته ورسیږي. دا لومړی ځل دی چې د جمهور رئیس غنی لخوا په ډاګه د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدۍ خبره کیږي. د افغانستان د حکومت اپوزیسیون او سیاسي ائتلافونو هم د ولسمشر د روانو انتخاباتو په اړه په خپلو کې سلا مشورې پیل کړي، خو تر اوسه پورې د مشخصو کاندیدانو په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د رواني وري میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. د فراه ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان یې د تېرې چهارشنبې د ورځې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د خپلو مړو شوو عزیزانو د جسدونو غوښتنه کوي. د کسانو پرون ازادي راډیو ته ویل تر اوسه پورې نه خپل مړي تسلیم کړي او نه هم د لوړ رتبه چارواکو لخوا د دوی پوښتنه شوې.
تر اوسه دغه زموږ مړی جنازې زموږ تر لاس لاندې راغلی نه دی. پرا ټوله ته پټه دی چې څنګه د سو 2 ورځې تیریږي. موږ دغه مقامات څخه خواهش کوو، هیله کوو چې په دغه حیثیت کې همکاري وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت هلیکوپټر د چهارشنبې په ورځ د فراه په انارداري ولسوالۍ کې وغورځېد چې له امله یې د 200 کلي وردو د مرستیال او د هرات د ولایتي شورا د رئیس په ګډون 25 کسان مړه شول. دفاع وزارت وایي پیښه د تخنیکي ستونزې او له غره سره د هلیکوپټر د ټکر له امله رامنځته شوې ده. د غور په ولایت کې پرون د لوړو زده کړو د دولتي موسسې د جوړولو کار پیل شو. د غور چارواکو او ولایتي شورا غړو وویل چې د لوړو زده کړو دا موسسه په 100 ځمکه چې د فیروسکو اوسیدونکو وړیا ورکړي په عصري او اساسي ډول جوړیږي. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
اردمی دین دوست او علم پرواری تاله ایثار کردن دوست
کړه. دوی د تاله د سیمه دین دوست او علم پالونکو خلکو قربانی ورکړه. نن څوک یو جریب مزکه نه ورکړي، خو دوی سل جریب مزکه د پوهنی او د خلکو د خدمت لپاره وقف کړه. دا غور سرپرست والی حبیب الله راتمن شول د لوړو زده کړو د موسسه په 3 پوړونو کې جوړیږي چې څلوي اختر سی واحدونه بولري. د په خبره د دې پروژې لګښت 2 میلیونه افغانۍ دی چې د خار جوړونې وزارت له بودیجې ورکول کیږي. تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی. د ترکیه او امریکا ځواکونو پروند لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کورد میشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. په همدې حال کې ترکیه او سلبیا ګواښ کړی چې خپل پولي تنجدي به منبیج ښار کې د کورد وسلوالو د ډیموکراتیک وسلوال ځواک پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي. متحده ایالاتو په سوریه کې د کوردانو له ډیموکراتیک وسلوال ځواک څخه ملاتړ کړی او شاوخوا 2000 ځانګړي امریکایي سرتیري له همدې کورد وسلوالو سره په سوریه کې د سختریزو پر ضد جګړه باندې بوختي. د ترکیې حکومت بیا د کورد وسلوالو دا ډله یو تروریستي سازمان بولي. د ترکیه او امریکا درې میاشتې وړاندې د ترکیه او امریکا چارواکو درې میاشتې وړاندې موافقه وکړه چې د سوریې له شمالي ښار منبیج څخه به کورد وسلوال وزي او په سیمه کې به د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ترکیې او امریکایي ځواکونو لخوا په ګډه ګزمې کیږي. د کیوبا ولسمشر نن په مسکو کې لخپل روسی سیال سره د دوړخیزو اړیکو د ټینګښت په اړه خبرې کوي. میګول دیاز کینل چې تیره ورځ روسیه ته ورسید په داسې حال کې له روسي مشرانو سره ویني چې د کیوبا او امریکا ترمنځ اړیکې کړکی چینې دي. میګول دیاز کینل او ولادیمیر پوتین په کرملین کې له یو بل سره ویني او پر مختلفو دوړخیزو مسلو به خبرې وکړي. د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واک پر مهال واشنگتن له کیوبا سره د اړیکو د نورماله کولو لپاره ګامونه واخیستل، خو لکه چې ډونالډ ټرمپ د متحده ایالاتو ولسمشر شوی دی، د اوباما د دورې زیاتره اقدامات لغوه کړي دي. سپینې ماڼۍ کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا د مستبدو رژیمونو د مثلث په نوم یاد کړي او پر درې واړو هیوادونو یې نوي اقتصادي بندیزونه لګولي دي. او روسیه پرون د اوکراین پر 322 مخکخو شخصیتونو او تش پیته کمپنیو چې د اوکراین لوی سوداګرو پوری اړوندې مالی بندیزونه ولګول. روسیه ویل دي چې دا بندیزونه د روسیه وګړو د ادارو او ادارو په وړاندې د اوکراین د غیر دوستانه فعالیتونو په اکثر عمل کې لګول شوی. د اوکراین ولسمشر پیترو پوریشون کو چې زوی د روسیه د بندیزونو په لیست کې د مسکو د اقدام د اوکراینانو لپاره شرف او وقار بلل دي. پروشن کو پر مسکو غږ وکړ چې کریمیا ټاپو وزمه بیرته اوکراین ته وسپاري او د دې هیواد لپاره دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړی کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی غواړي چې د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي څو خپل نیمګړي کارونه بشپړ کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په افغانستان کې د پولیو یا ګزړن د پیښو د زیاتېدو په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو او یونیسف ادارې اندېښنه ښودلې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وروستیو پیښو سره په دې هیواد کې د پولیو یا ګزړن په ناروغۍ د اخته شوو ماشومانو شمیر 19 ته رسیدلی. په دې موضوع باندې بیلابیل ریپورټونه لرو. دا به هم واورئ چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو او خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. په شمال کې مو د خبریالانو په ځینو اندېښنو هم خبره وو او که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مو باسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی غواړي چې د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ولسمشر غنی دا خبره د پنځشنبې په ورځ له بلومبرګ خبري شبکې سره په یوې تازه مرکه کې کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکو وری میاشت په پای کې وشي. ښاغلی غنی په دې مرکه کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له افغان دولت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړي ځل لپاره په ډاګه کړ چې غواړي د جمهوری ریاست د بلې دورې لپاره هم کاندي شي. ښاغلی غنی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې خپل پیل کړي کارونه بشپړ کړي غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ولسمشر غنی په داسې حال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره خپل لیوالتیا ښیي چې د افغانستان د سیاسي جریانونو او ګوندونو ترمنځ د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او د نظر وړ کاندید د غوره کولو لپاره پراخې سلامشورې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې په راروانه اونۍ کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش اعلان کړي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د راروانې حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له بلومبرګ خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د رواني ولسکلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره طالبان باید د ملي والي له حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته کینی. افغان ولسمشر ویلي له دولت سره د مستقیمو خبرو لاره طالبان کولای شي د افغانستان د جګړې چې لسګونه زره افغانان مړه او مایوب کړي او د امریکا 900 میلیارډ ډالر پرې لګیدل دي په ختمولو کې مرسته وکړي. خاغلی غنی ویلي چې طالبان او نور تروریستي ډلې هڅه کوي چې زمونږ خلک هیواد د تاوتریخوالي په مرکز بدل کړي. نو موډي بلومبرګ خبری شبکې ته ویلي چې موږ ټول له یو بل سره د همکارۍ سطح ته رسیدو ته اړتیا لرو، نه له یو بل سره ټکر او مخالفت ته. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دوامدار سوله به دا هیواد له موجوده فقر څخه وباسي. د افغانستان جمهور رئیس وړاندې ویلي چې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره موږ ډېر زیات پر خپلو طبي شتمنیو تمرکز کوو، مالي لارې چارې برابرو او له سیمې سره وصلېږو. له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ولسمشر غني ویلي چې افغانستان نشي کولای د نړیوالې ټولنې پر اوږو بار پاتې شي. د ښاغلي غني په خبره افغانستان باید په یوه پانګه بدل شي څو وکولی شي چې له 2040 کال وروسته په خپل امنیتي لګښتونه پوره کړي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په لږو ورځو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو او وروستیو نتایجو نیټه اعلان کړي. د دې کمیسون ویان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د رایو د شمیرلو د پیچلتیا له امله ممکن دغه انتخاباتو نتایج په هغه ورځ چې پخوا ښودل شوي وه اعلان نشي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په ارګ ماڼۍ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د نړیوالې ټولنې له استازو سره للیدو وروسته وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د انتخاباتو د نتایجو د نیټې اعلانولو ته تصمیم ونیول شي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له ولسمشر سره خبرې کړې او له ټاکلې نیټې سره سم د انتخاباتو د نتایجو د اعلان د ځنډېدو لامل ورسره شریک کړی دی.
موږ خپل عذر وړاندې کړو چې دغه پروسه کې دغه نوبلی او همدارنګه بایومیتریک راتګ دې پروسې ته پیچیده کړې ده، نو دا به د سمدې اقرب کې شاید اعلان نه شي. په دې لپاره موږ دغه نن او سبا دوباره په بحث وکړو چې منظم یو مشخص او یو عملي تاریخ موږ د افغانستان خلکو لپاره اعلان کړو چې زموږ څه وخت ابتدایي او نهایي نتایج لري.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د روان لمریزې میاشتې 19مه نیټه ټاکلې وه. دغه کمیسیون تیره ورځ وویل د 10 ولایتونو نتایج او د بایومیتریک دستګاه کابل ته رسیدلی او نور به هم تر راتلونکو دوو ورځو پورې کابل ته ولیږدېږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې کابل ته د ټولو ولایتونو د رای ورکوونکو د اطلاعاتو او د بایومیتریک د دستګاو له رسیدو وروسته دغه ټول موارد ډیټابیس ته لیږدول کیږي چې همدغه بهیر د نتایجو د نیټې اعلانول ځنډولی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده انتقاد کوي او وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلانېدو ځنډول د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمزوري ده او دا چې موضوع له ولسمشر سره مطرح کیږي دا د انتخاباتو په چارو کې د حکومت مداخله ښیي.
کمیسیون میره بحث تاریخ نتایج با رئیس جمهور صحبت میکنه و
دوی کمیسیون زیو د انتخاباتو د نتایج د زندیدو موضوع له جمهور رئیس سره مطرح کوي او جمهور رئیس هم لارښوونه کوي چې دا کار دی وشي. دا په خپل د انتخاباتو په چارو کې د حکومت سرګند مداخله او د کمیسیون کمزوري ښیي ځکه د نتایج د اعلان په اړه له جمهور رئیس نه هدایت غواړي. مونږ په شدیده توګه د کمیسیون پر کمزوری او د حکومت پر مداخله اندېښمن یو. له دغه وضعیت سره یوې مطلوبې نتیجې ته رسیدل کېدای شي ناممکن وي. هڅه مو وکړه د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ د رئیس د دغه ادعا په اړه چې حکومت په انتخاباتي چارو کې مداخله کوي د حکومت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. دغه شان د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره لدې چې په ډیرو مواردو کې کمزوري ښودلې د دغه پروسې پر راټولولو او د نتایجو د نیټې په اعلانولو کې هم پاتې راغلی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او یونیسف په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. تفصیل یې له رضوان مراد نه اورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو د مثبتو پیښو زیاتېدو د عامې روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف اندېښمن کړي دي. د عامې روغتیا د وزارت چارواکو ویلي چې د روان 2013 کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې په هلمند، قندهار، اروزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د صحت عامې وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر ډاکټر غلام دستګیر نظری تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له پولیو ضد کمپاینونو څخه په ټول هیواد کې د څه د پاسه 1 میلیون ماشومانو پاتې کېدل د پولیو د پیښو د زیاتوالي اصلي علت دی.
متاسفانه بزرگترین چالش را که پروگرام محو پولیو در افغانستان دارند ناامنی و
دی وی لبد مرخه په افغانستان کې د پولیو د ختمولو پر وړاندې لوی آزمون ناامنی او لو واکسین نه د څه د پاسه یو میلیون ماشومان پاتې کېدل دي. موږ د شپږ ولایتونو یو شمېر ولسوالیو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو د موجودیت له امله لاسرسی نه لرو. د ملګرو ملتونو او قومي مخورو په منځګړتوب هڅې روانې دي چې وسلوال مخالفان مو پرېږدي چې ماشومان د پولیو ضد واکسین کړو. د پولیو تازه پیښه د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ښکاره شوې ده. د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 14 او وړم کال بیا 14 ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي وو. د امنیت روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخاونه نیسي. دوی د غراز له کورنۍ هم غوښتنه کړې ده چې خپل کوچنیانو ته ګوزن ضد واکسین ورکړي. د یونیسف د پولیو ضد مبارزې د پروګرام ویان کمال شاه ازادي راډیو ته ویل
دا پروګرام یو به طرفه پروګرام دی او د ماشومانو لپاره پروګرام دی. ماشومان هر ځای ماشومان دي کاغه د دولت تر ولکې لاندې سیمه کې وي، کاغه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې وي. نو په دې مورید باندې زموږ خاص له دوی نه دا ده چې دوی کمپاینونو ته په خپلو سیمو کې همکار واوسي. نو میندې او پلرونه هم باید په دې کې ډېر زیات همکار واوسي او خپل ماشومان په هره دوره کې دوی باید واکسین.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو ناروغي نه ده محو شوې. پولیو یا د ماشومانو ګزړن درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لارې له 15 کلنۍ مخکې واکسین کول دي.
دوستانو، د پولیو د پیښو د زیاتېدو په اړه مو رپورټ واورېده. په دې لړ کې وروستۍ پیښه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. زموږ همکار ایلیا استایی د هلمند ولایت د عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت د مسؤول ډاکټر عصمت الله همت سره مرکه کړي او په لومړي سر کې د نوې پیښې په اړه ترې پوښتلې.
هلمند کې نوزاد ولسوالۍ کې بیا یو د پولیو مثبت پیښه رامنځته شوله چې هغه ماشوم چې دی انجلې ده، پرشته نومیږي، د صفت الله لور ده، د خیر محمد نیکه دی او د څلور ویشتو میاشتو ده. دا د نوزاد باوړۍ ساحه ده چې د غورغوري په نامه یادیږي. نو هغه دښ ساحه ده باوړۍ دي. واقعا چې موږ په ډېر تعصب سره باید ووایو چې هلته د اووه میاشتو راهیسې موږ د واکسین تطبیق نسته. نو هغه دلیل هم دا دی چې هلته واکسین تطبیق نسي نو طبعا به د پولیو پیښه رامنځته کیږي.
نو دا څه ډول څنګه یو بل خطر د پاره زنګ نه دی؟ موږ یو میاشت مخکې یو بل ماشوم درلودی، تر هغه مخکې منادله کې درلودی. اوس نوزاد کې فکر کوي وایروس ډیر قوي شوی دی، ډیر غښتلی شوی دی.
یوازې نوزاد نه، په اوزای جنوب غرب کې دا وایروس ډیر قوي دی، ډیر غښتلی دی. موږ ګاونډي ولایت کندهار کې نه پیښ لرو. دا اوس د نوزاد د پیښ سره جوخت میوان ولسوالۍ کې وایي پیښه مثبت شوله او دا رقم نورستان کې. نو دا وایروس چې یو ماشوم په پلجخته کې د دې وایروس دونه قوي کیږي چې دوه او ماشومان ته نور دا وایروس خپریږي. د دې وایروس تبم داسې ده ک څونه شي هغه ساحه در کور د واکسین در کور لاندې نیول کیږي او هغه ساحه واکسینیږي. دا وایروس ځان غلي کی پټي کورک نسیم ډیر زی په یو ځای په یو کونج کې د پټي لکه هغه ځای په دشمن. نو کوم وخت واکسین نه کیږي او بیا چې ماشومان په پلجخته کې ډیر کوي ډیر لکه په هغه څه استلاد ترته مملکه هغه نظامی استلاد چې ساحه یو دشمن څخه نیول کیږي هغه په جلته ډیر غشتل کیږي. نو دا وایروس هم مثال دار رقم دی که ماشوم په پلجخته کې ډیر غشتل کیږي لکه یو 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 ساحه چې ونیسي یو ساحه چې دغه کې. نو طبعا که واکسینونه هلته نور هم تطبیق نسي، واکسین کور په کور هلته تطبیق نسي او ټول د 15 کال ماشومان واکسین نسي، دا پیښه به نور هم رامنځته کیږي.
ولی په شمالي افغانستان کې نسبت جنوبي افغانستان ته، ختیځ افغانستان ته د پولیو پیښې کمې دي؟
په ډېر تعصب سره بوایم په اوزای جنوب غرب کې څونه چې په شمالي افغانستان کې خلک واکسین ته تشویق دي، په ځای جنوب غرب کې دورنۍ تشویق. څونه چې کورنۍ هلته د واکسین د ټیمو سره همکاره دي، دلته نه دي همکاره. څونه چې هلته د واکسین ټیمو ته خلک زمينه مسايدي، خلک بیا یو کښنه کې پاتې کیږي، هغه واکسین ټیمو تر ولې کلینیکو ته بیا واکسینې، هیڅ یو ماشوم د واکسین څخه په شمالي ولایتو کې نه پاتېږي. خو په تاسف سره بوایم، متاسفانه بوایم، چې په ځای جنوب غرب کې ډېر خندونه د واکسین ټیمو ته، د واکسین پروګرام ته، او هغه کورنۍ چې ټیمونه مرزي هغه هم تشویق نه دي. ماشومان پرېږدي، بېده ماشوم اته پټي او مریض دی او څنګه دی. نو دغه علتونه دي چې د خلکو همکاري نسته، او د واکسین د ټیمو پر وړاندې خنډونه، او د واکسین د تطبیق په وړاندې خنډونه. نو دغه علتونه دي چې په ځای جنوب غرب کې کیسونه او د ویروس په ډېر شدت سره روان دي، او په شمالي افغانستان کې نسته.
ډاکټر صاحب، د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي باندې ستاسو بحث روان و، د حکومت مخالفینو سره هغه کوم ځای ته رسیدلی دی، څومره پیشرفت شوی دی پکې؟
بس خو د ولایت په سطح، د اوزې په سطح، زه فکر کوم چې د اوزې د سطح څخه وتلی بس دی اوس. نو په لوړه سطح، مرکزي سطح، د بس روان دی، خبرې روانې دي. زه فکر کوم چې ډېر نږدې سوي انشاءالله، د مشرانو د هغه اطلاعاتو څخه چې موږ په بس اخته یو، په خبرو اخته یو، انشاءالله دې مشکل ته به ډېر ژر د حل لاره پیدا شي. خو بیا هم دا یوازې د مشرانو پر زه نه محدود کوم دا خبره، او نیم د صحیح پرسونل پرې، او نیم د صحیح خدمات پرې، ولسونو، کومونو، سپنجورو، علماو، ټولو هغه خلکو ته چې په ټولنه کې ژوند کوي، او خپل د بچانو د ښه صحت لپاره دوی مکلف دي. نو زه وایم چې دا یو خطرناک ویروس دی، یو مایبونکی او یا مرګونی ویروس دی. د دې په وړاندې باید مبارزه وکړي، او کومک وکړي، او همکاري وکړي، او په هر قیامت چې وي، هر ځای چې وي، که څه هم د کور ته د واکسین ټیم نه رسیږي، نو ورځي باید بل ځای دوی پلټنه وکړي، خپل ماشومان واکسین کې بویزي. او که دغه څه خدای مکه په پل جخته کیږي، بیا به د ګرد عمر د یو کور د وژو بار جوړیږي هغه ماشوم.
دا هلمند د عامه روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت د مسؤل ډاکټر اسمت الله همت سره مو مرکه واوریده. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ سفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
بلومبرګ خبرونه لیکي د افغانستان کړکیچن وضعیت لا پسې خرابېږي. د خبرونه په لیکنه د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د معلوماتو لمخي په سیمو د حکومت کنټرول مخ په کمیدو ده. د مطلب په یو برخه کې راغلي کله یوې خو افغان پوځیان د مرکز د امنیت په نیولو بوختي، او امریکایي عسکري هم ملاتړ کوي. لبلې خو د کندهار د ورستی بریټ پسیر بریډونه مخ په زیاتی دودي. په کندهار کې د میزان پښپګشتمه په یو وسلوال بریټ کې د کندهار ځواکمن امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق او د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مومن حسین لو وجل شول. بلومبرګ په دوام کې د مخدره موادو د تولید د زیاتیدو او د وچکالۍ پراتلو بحث کړي. خبرونه په دې ارتباط د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار ورستی ریپورت ته اشاره کړې ده. بلومبرګ لیکي که څه هم امریکا د مخدره موادو پر ضد عملیاتو د ترسره کولو لپاره 8.9 میلیارد ډالر بیل کړي، خو په 2012 کال کې په افغانستان کې د تاریاکو د کښت اندازه د 2012 کال په نسبت 3 برابر زیاته شوه. د خبرونې په لیکنه د اوبو کمښت په افغانستان کې چې 40% خلک یې بزګر دي، د غنمو کرکیل هم له ګواښ سره مخ کړي ده. او واشنگتن پوسټ ورسپانې هم د سیګار پر ریپورت تمرکز کړی دی. د ورسپانې په لیکنه د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار په دې ریپورت کې چې د پنځمې پورې خپور شوی، د افغانستان د څو وروستیو میاشتو یو تت انزور استل شوی دی. ورسپانې لیکي سیګار په خپل ریپورت کې د طالبانو لاسته راوړنې، په هوایي بریدونو او د وسلوالو په حملو کې د ملکیانو تلفات، له اداري فساد سره کمزوري مبارزه، او د مخدره موادو د تولید زیاتوالي ته اشاره کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي خلکو د خیراتلونکو په هیله په ولسی جرګه کې د خپل وکیلانو د ټاکلو لپاره رائے ورکړي، او هم له طالبانو سره د سولې د خبرو هیله رامنځته شوه. خو په عین حال کې سیګار په خپل ریپورت کې له طالبانو سره په مبارزه کې ناکامۍ او د مخدره موادو پر ضد د کمپاین کمزوري ته معتدله کتنه کړې ده.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال وای افغانستان لا هم د رسنیو او خبريالانو لپاره یو لقدرناک هیوادونه څخه دی. واصل وساله په اړه تفصیل لري.
افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خبریالانو ته د مرګ شوبلې اوختل د حکومتي او غیر حکومتي کسان لخوا د دوی په وړاندې تاوتریخواله او د مافیات فرهنګ شتون د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخواله عمده لاملونه بولي او په دې وړاندې ښنه خي. د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش د پنځشنبه پورس په کابل کې د نومبر دوهمې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخواله او جرایمو د مافیات د ختمېدو د نړیوالې ورځې په منځخونډه کې وویل، سره له ډېرو هڅو بیا هم خبریالان او د رسنیو و مسئولین لگواخ و خطر سر مختی.
ما امروز روز بین المللی
دوی موگنن پا داسی حال که ده خبریالانو پورانده ده توتریخوالی و جرائم و ده مافیت ده ختم دو نرهوال و راز منزو چه لبد مرغ افغانستان ده خبریالان لپاره یو ل خطرناک و هیوادونو نشمیرل کیگی. پا تیرو سو کلونو که ده خبریالانو ده رسنه و ده مسئولینو پورانده ده توتریخوالی سلگون قضیه سبت شویدی چه یو شمیری ده خبریالانو ده مرگ لامل هم شوی. خاغلی دانش ویل چې حکومت په تیر وطول سکلونو کې د خبریالانو د ستونزو د هواری لپاره ډېرې هڅې کړي چې د په خبره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جوړول او د خبریالانو د ملاتړ صندوق پرانستل ښې بیلګې دي. له 2013 میلادي کال راهیسې د نومبر دوهمه د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع د پریکړې له مخې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او جرایمو د مافیت د ختمېدو نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي او په ترڅ کې د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتل کیږي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفی یادې غونډې ته وویل چې افغانستان د بیان د ازادۍ لاړخه په نړیواله کچه په خزای کې دی، خو په دغه هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. ښاغلی شریفي وایي په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د خبریالۍ د مسلک لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې په 2018 میلادي کال کې شل او په 2013 میلادي کال کې سوارلس خبریالان پکې وژل شوي. په دغه ناسته کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو د خبریالانو په وړاندې د جرایمو او تاوتریخوالي د پیښو زیاتوالی د اندېښنې وړ وباله او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان خبریالانو سره د همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړ. دی وایي دا یو تریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د جرایمو کچه لوړه شوې ده. په زیاتو خبریالانو حملې شوي او ګواښل شوي دي. د دغو پیښو عاملین باید په دې باور نه وي چې دوی له قانون نه پورته دي. د مافیات فرهنګ باید ختم شي. په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د یو لارښود د جوړولو خبر ورکوي او وایي چې د دغه لارښود له تصویبېدو وروسته به یاد لارښود په رسنیو وویشل شي چې ورڅخه د یوې پالیسۍ په چوکاټ کې ګټه واخلي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د خبریالانو د خوندیتوب موضوع باید د سولې په خبرو کې هم د یوې مهمې موضوع په توګه مطرح شي. ګنی د دغه کمیټې د مسؤلینو په خبره د بیان د ازادۍ په برخه کې شته لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغان ولسمشر دوه مرسیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. اخواته د شمال خبریالان وایي چې د شمال زون په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان له ګواښ سره مخ دي او د وسلوالو طالبانو او محلي زورواکو لخوا وخت په وخت تهدیدېږي. د موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیب زیار رپورټ راکوي.
په شمال زون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې ورځ تر بلې د افغان ژورنالیستانو په وړاندې امنیتي، جنایي او د خشونت پېښې په زیاتېدو دي او د ملي یووالي حکومت هم د خبریالانو د قتلونو او تاوتریخوالو د پېښو په څېړلو کې پاتې راغلی دی. په شمال زون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې مشر بشیر انصاری وایي چې افغان خبریالان په بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د محلي زورواکو، ناپېژنده وسلوالو، د دولت ضد مخالفینو او امنیتي ځواکونو تر ګواښونو لاندې فعالیت کوي، چې یادې مسلې د خبریالانو ترمنځ کاري سانسور هم زیات کړی دی. بشیر انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و خبرنگارا وقته ببینند که مورد لطکوب قرار میگیرند و عامل خشونت در برابر از او آزادانه گشت و گذار میکنند، این تاثیر بسیار منفی میگذاره روی روحیه خبرنگار و بدون شک او تصمیم میگیرند که خود سانسوری بکنند.
در خبریالانو د مسئولیت کمیټه نن د نوامبر له دویم یاد خبریالانو په وړاندې د جرایم او د مافیات د محو نړیوال ورځ ولمانځه. په شمازون کې د یاد کمیټه مشر بشیر انصاری وایي چې د ملي والی حکومت دی باید د افغان خبریالانو د قتلونو دوسیه را برسیره کړي او د دغو دوسیو د څرنګوالي او د ترسره شویو تاوتریخوالو په باب تحقیق وکړي تر څو یې عاملین مجازات شي. همداراز په شمال زون کې افغان خبریالان وایي چې د کار پر مهال د دې ترڅنګ چې د دولت ضد مخالف وسلوالو او سیمه ییزو زورواکو ورته خنډ جوړ کړی، په ډیرو مواردو کې دولتي چارواکي هم د هغوی په مقابل کې د ترسره شویو تاوتریخوالو عاملین بلل کیږي. په بلخ ولایت کې د خورشید تلویزیون خبریال طاهر سدی دی پاړه وای
حتی خل زمانی که حکومت افغانستان در ساحات تحت حاکمیت مخالفین نمیتونه دسترسی داشته باشند و کسایی که بالای خبرنگارا خشونت میکنند مجازات بکنند، حتی خل کسایی که در رأس حکومت هستند و کارمندای ادارات دولتی هستند زمانی که بالای خبرنگارا خشونت انجام میتن بالاخره مجازات شوند.
په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي هم له افغان دولت څخه غواړي چې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو جرایمو عاملینو ته معافیت ورنه کړي او د قانون په تطبیق سره د خبریالانو قاتلان مجازات کړي. په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر قاضی سید محمد سامی داسې وایي
دولت مطابق قانون اساسي افغانستان وظیفه داره تا امنیت سرتاسری شهروندان افغانستان تضمین کنه و این فضا را و عرصه را برای فعالین رسانه‌ای و حقوق بشری و عام مردم تنگ‌تر می‌سازد.
در پا دست حال که در چه تیر و شپاگو میاشتو که یو از پا پایتخت کابل که در ازادی رادیو در دری و کارکون که پگردون چه بانده لستان جورنالیستان در دولت زد وصلوالو کسانو پا انتحاری حملو که وجل شویدی. مجب رحمان حبیب زی، ازادی رادیو بلخ.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي چې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. خغلی غنی پرون له بلومبرګ امریکایي خبری شبکې سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې پیل کړي کارونه خپل پوره کړي غواړي بیا واک ترلاسه کړي. د فرا ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان یې د تېرې چهارشنبې د ورځې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د خپلو مړو شوو عزیزانو د جسدونو غوښتنه کوي. په غور ولایت کې پرون د لوړو زده کړو د دولتي موسسې د جوړولو کار پیل شو. د ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کوردمیشت سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې او د کیوبا ولسمشر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د دوه اړخیزو اړیکو د ټینګښت په اړه خبرې کوي. دوستانو تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتل شي. خو وسره زو یو بل ریپورت، البته باید یادونه وکړو چې تر دې ریپورت وروسته زموږ د ونیزو پروګرامونو وخت را رسیدي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام خبريږي او همدارنګ کور کلی اوري. خو تر هغه مخکې دا ریپورت د خوست کرنې د ریاست لخوا پرون 1200 کروندګر لپاره د غنمو د اصلاح شو تخم او کیمیاوي سری د ویش خزاني کمپاین پیل شو. د خوست کروندګر لپاره د اړوند وزارت لخوا 130 میټریک ټنه د غنمو تخم او 308 میټریک ټنه د سپینې سری حصه ورکړل شوې ده. نجیب الله لوخیل په دې موضوع ریپورت وړاندې کوي. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خبرې کوي.
د خوست د کرنې ریاست چارواکو د یاد ریاست په چوکاټ کې 1200 هغو مخکښو خوستیو بزګرانو ته چې د کرنیزو کوپراتیفونو په چوکاټ کې خپل فعالیت ترسره کوي هغوی ته د غنمو د اصلاح شوي تخم او یوریا سرویش پیل کړ. چارواکي وایي دوی به بزګرانو ته د هر جریب ځمکې لپاره 25 کیلو تخم او 50 کیلو یوریا سرویشي. د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري وایي چې د غنمو تخم او کیمیاوي سرې د بیې یوازې 30% بیه له بزګرانو اخیستل کیږي او توضیح دونکو تخم هم د خوص لاقلیم او اوبو سره توافق لري.
سکل په خپل وخت من 130 میټریټونه اصلاح شوی تخم او 308 میټریټونه سپین سره په 40% تمام شت قیمت 12 ولسوالیو او درې اداري واحدونو کې توزیع کوو. البته د تخمونو نویت د دې خاوري او د اوبو سره پوره اندازه باندې توافق لري.
بلوري ته د خوش چارواکي لیدې کبله چې اړوند وزارت د کار په مناسب وخت کې بزګرانو ته تخمونه او سری برابرې کړي مننه وکړه. خو وی ویل چې دا ولایت د هر ډول کرنیز پیداوار لپاره مناسب آب و هوا او اقلیم لري. خوست وړي پوهندوی حکم خان حبیبي وویل
خوست یو د هغه ولایتونو ده چې منګه بهترین اقلیمي شرایط لرو او د مختلفو کرنیزو تولیداتو لپاره زمینه پکې مساعده ده. زمونږ لپاره په انکشافي سکتورونو کې لومړیتوب لري. له وزارت نه مهیله دار چې د کرنې د پراختیا لپاره لکه څنګه چې موږ سره مرسته کړې ده د اصلاح شوو تخمونو په برخه کې خپل فعالیتونه زیات کړي.
د بزګری کوپراتیفونو د غړو په استازیتوب سید ګل حبیب شاه دوی ته د غنمو د اصلاح شوي تخم او سری ویشل یو ښه ګام وبالو او غوښتنه وکړه چې تر دې وروسته د کار لپاره د سپینې سرې پر ځای دوی سره د تورې سرې مرسته وشي.
اشد ضرورت د زراعت خلکو تورې سرې ته دی. سپینه سره دومره مفید نه ده لکه توره سره چې په اول کې خلک غنم سره وکړي نو دا بیا ډیره فایده وي ته کی او خو خپل حاصل سره ته نو خوسته شي.
د خوز بزګران وایي چې په یاد ولایت کې د غنمو د استاشوي او تخمونو ویش په دې اهمیت لري چې دلته هر کال پیاوش مرسمو کې غلې کیږي چې له قبل نه یوازې غنم تویږي بلکې د غنمو فصل نباتي ناروغي پیدا کوي او کمزوري کیږي چې بیا بل کال د هغه تخم کرل خنې نتیجه نه ورکوي. دوی هیله لري چې د کرنې وزارت د تخمونو په تولید کې یو داسې میتود کار واخلي چې هر ولایت او ولسوالۍ ته په خپل سیمه کې اصلاح شوی تخمونه تولید کی تر څو په ټوله معنا د هغه سیمې د اقلیم او اوبو سره مطابقت ولري او ښه پیداوار ورکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، دینجونو د ځواني په مرحله کې میاشتنی عادت هغه څه دی چې پاک لای ډیره انجونی مخکې نه معلومات نه لري. بیا نو هغه وی چې کله دوی له میاشتنی عادت سره مخ کیږي نو ځینې وخت ان لزده کړې څخه پاتې کیږي. دوی خوانځي ته نه ځي او په کور کې ناستی وي. نن په همدې اکله خبرې کول موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د وبو او افزول سه په برخه کې کار کوونکې زاهده ستانکزی ده. نوموړي وایي چې دوی هم ډیری وخت له داسې نجونو سره مخ شوي چې کله دوی په میاشتنی عادت کې وینو خوانځي ته نه ځي. په پیل کې برته وایي چې کله نجونې د میاشتنی عادت په وخت خوانځي ته نه ځي دا کار څومره ستونزې پېښولی سي.
نجونې اول کان ټول یو شان زده کړې ته ضرورت لري او مساوي زده کړو ته باید لاسرسی ولري او خوانځي باید پای ته ورسوي او د مخصوصا دوی ډیرو دقیقو او خو معلوماتو ته ضرورت لري. په تیر بیا هغه نجونې سه د بلوغ سنتر سیږي او د غوی د میاشتنی عادت شروع کیږي نو دغه نجونې ډیر اړتیا لري سه ښوونکي میندې او مخصوصا په ښوونځي کې دوی سره ډیره همکاري وسي تر څو چې د دوی میاشتنی عادت د دې بایسونه ګرځي دوی مکتب ته رانسي او ښوونځی ترکی او درسونه وي او دغه میاشتنی عادت د دوی د غیر حاضري سبب نه ګرځي. د دې لپاره سه کافي او دقیق معلومات د میاشتنی عادت په مورد باندې زوان انجونو تا او حق انجونو سه پل میاسینی عادت تا ندی رسیدلی یعنی دی بلوغ سن تا ندی رسیدلی حقو تا کافی و دقیق معلومات فراهم کو نو یونسف دی پوهن وزارت پو مرسته یو لارخود دی خون کلو پارا او یو معلوماتی کتاب دی زوان انجونو لپارا او یو هم دی کسی کتاب جوڑ که سه دغا دری کتابونه دیر خو معلومات فرام کوي او خوونکو ته او ځوانو نجونو ته.
که داسې راته وایي چې تاسې ویل چې کتاب لیکل سوی ده په دې اکله چې په هغه کې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ په اکله معلومات دي، د دغه کتاب د لیکلو ضرورت څه وه؟
د دې لپاره چې نجونو کافي اندازه معلومات نه درلودل او میندې هم په دې مورد معلومات نه ورکوي او په ښوونځي کې معلمانو هم هغه ډاډ نه درلود چې څه رقم معلومات جنکۍ سره شریک کړي او ډېرې جنکۍ په د میاشتنی عادت وخت کې ښوونځي ته نه راځي، غیر حاضري کوي او د خجالتي او د شرم احساس کوي. دوی فکر کوي چې په یوه نامناسبه یا په یوه ناپاکه مرحله کې دي. مثلا په مختلفو کورنیو کې او مختلفو ولایتونو کې مختلف برخوردونه له نجونو سره کیږي.